د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزینن په کابل کې په هغه غونډه کې چې د ګرځندیو نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وه ویل چې تعلیم پر هر نر او ښځه فرض دی او هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی. هغه ویل په صریح الفاظ وایم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. علما کرام دلته موجود دي او هیڅوک له دې څخه انکار نشي کولی. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري چې وایي تعلیم په ښځو فرض نه دی، مګر دا چې د تبعیض خبره وي په دې اړه هیڅ شرعي دلیل نشته. دلته په سلهاوو فتواوې موجودې دي. ښاغلی ستانکزي په دې غونډه کې وغوښتل چې باید ژره تر ژره په ټول افغانستان کې پرته د کوم توپیري چلند د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. هغه همدارنګه د طالبان له حکومته وغوښتل چې ژر تر ژره دې په دې لار کې ټول خنډونه لرې کړي او پرېږدي نه دي چې د خلکو حکومت ترمنځ فاصله ډېره شي. بیا په همدې غونډه کې د طالبان د حکومت یو جګپوړي چارواکي د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې پاکستاني چارواکي باید د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره له افغانستانه ګټه پورته نه کړي. هغه ویل په سود قرضونه غواړي، څوک یې نه ورکوي، ولې داسې کوي چې د افغانستان او افغانانو نوم په نړۍ کې د 500 روپیو ترلاسه کولو لپاره بد کړي. نور بس دا سوداګری ډیره شوه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان اړوند د جمعې په ورځ د سپتمبر په 3مه ویلي وو چې پاکستان او نړۍ په افغانستان کې د ترهګر ډلو له حضور ویره لري. هغه د دایشه خراسان څنګ تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ختیز ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي ډلو جنبش نمونه هم یاد کړی او ادعا کړی چې دا ډلې افغانستان کې میشت دي او له طالبانو یو غوښتي چې پر وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هم زوران دی ویلی و چې نړی ځکه طالبان پر رسمیت نه پیژني چې دوی په خپل کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشري د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسیدله. د پرلپسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا نه کوي. بل لور نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر مارکوس پوتسل دغه غونډه ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نصیر احمد فایق وایي د افغانستان د ملت او غوښتنې به راپورته کړیم. او د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پښتني روسي ورځ ده. روسیې له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف د ټول پښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لودیزو هیوادونو او ملګرو ملتونو د ټول پښتنه ناقانونه بللې ده او غندلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د مسکو دا اقدام ځان ښودنه ده او یوازینی هدف یې دا دی چې د اوکراین د خاورې یو برخه له خپل هیواد سره یو ځای کړي. روسیې په دغه څلورو سیمو کې خپل املاتړي مشران ټاکلي او دغه ټول پښتون هم د نړیوالو خپلواکو څارونکو له حضور پرته ترسره کیږي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډېریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډېریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کېږي. ارواپوه زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
اخر خصت یا انجلۍ څه پوهېږي چې ورځ په ورځ دې ته زړه تنګوالی پیدا کېږي، اندک رنجه کېږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي. کار څه وخت ته کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ، مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمېږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم او هېڅ چې مې له وسه نه کېږي. هغه فکر کې زه تنبله شوې یم، حتی ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم هر شی را ته هغه وخت خوند له لاس اور کړی سره واز ته توجه نه کوي رو رو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکي فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کړي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن احمد زی زیاته کړ چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي لومړی په آرام ماحول کې کینی سترګې مو پټې کړئ او د پینځو دقیقو لپاره ژوره سا واخلئ او بیرته بهر کړئ. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمع کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کېږي د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې ده، له هغې سره جنګ و جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کو ګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شمع په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دوی له استعداد او وړتیاو څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هېواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کېږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دو ګرو ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پرېښودل کېږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
اکثر هم دا وځي مثلا دواګانې اخلي، اخلي وسوي ډاکټران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خپه شوي دي، د چارلاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکۍ چې د 14 کالو دي دوتونه علاقه لري، دوتمن څوک چې مثلا ډاکټر شم، څوک چې انجینر شم، څوک چې معلم شم، څوک چې پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب اخلا کښ کوي ورته چې ته مزه په کپټه مزه ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پاس خړې څوک بي کی چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد به تعلیم وي. خزم پر روان ټلیفون اخته کړی دی اتا غجنه پیج ز فکر کوم چې د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنې جاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر جاړي به دی ورځي کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان خوځ ته ټلیفونونه پیدا کړی.
ډاکټر محب لازغم چې پر رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو، همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د زینو مایندو پزلونه کې اندښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همدغسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومداره خبر ده هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي. نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښېږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغا اوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخېږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هماغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښېږي، د سترګې د پټې کې ځان په هماغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه همالته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرای یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کړي. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، رایادې کړي. پخوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې. نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بل اخره شرایط بدلېږي په یو نه یو شکل سره، نو دوی دې د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته دې یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او که احیانا دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول دا پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 4001. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه پتیری دو سره ستاسو درنو چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کومو مواردو کې نقص کیږي او ول نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې څه ول شوی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره میلمه ده خاغلای نقیب الرحمن اصولی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د دی غړی او همدارنګ مدني فعال. اصولي صاحب، که په پایل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړئ نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کت حیات پورې او همدارنګه په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخو ته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کت حیات پورې ورکړل شوي، او بل هغه حقوق چې په حبس کې د غوښ استفاده کې او هلته ورکول کیږي. لومړی راځو هغه حقوق ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر کت حیات پورې یا د محکمې پورې شخص ورکړل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غوجرم باندې باید پو کړل شي چې ته دې جرم په اساس باندې نیول شوی، دا د شخص حق باید پوشي. اسنه چې یو شخص نیول شوی ده او خبر نه چې په جرم ځنې نیول شوی، باید پوښتنه په دې جرم باندې ونیول، او بل باید خپلوان خبر شي چې موږ شخص موږ نیولای، خپلوان ته باید خبر ورکړل شي، او بل په خپل سر ته کله چې په خپل سر یو شخص تعقیب کیږي چې جرم نه وي تر سره کړل، دغه دې پوره باید دولت چې بران د خساره ورکړي. ځکه یو شخص چې ګناه نه ده کړی او ته تعقیب کوي، بندی کوي، د خپل یو جرم ده، نو دا شخص ته باید د دولت څخه چې بران د خساره ورکړي، او بل دې تحقیر تعذیب په معنی ده، په هیڅ صورت باید بندی تحقیر تعذیب شکنجه نشي. دې څخه مسکون د مسکونیت ترلودون کيده، او هغه کوم مطالب موضوعات چې دای بیانې بود پزادانه ډول بیان کې موضوعات او پیرای کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نش، او بل دای پزادانه ډول شهود را واستل شي محکمه کې شهادت ادا کړي، بوګي باید هیڅ مشکل سره مخ نه وي. د سکوت حق درلودون کيده چې د سکوت وکي کله چې څارنوال یا پولیس د نه پوښتنه وکړي یا قاضي، دی کولی شي په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي، او وکیل باید ونیسي. وکیل نیولی شي، وکیل د ده حق د وکیل نیول د ده د مشروع حقوقو څخه دفاع کوي، او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص، مزنون شخص، زندانی شخص دی وکیل ونیسي، او بل باید په پازادانه ډول د خپلو خپلوانو سره دی تماس کې ونیسي، د خپل وکیل سره په تماس کې وي، د خپل کورنۍ سره په تماس کې وي. که چېرته په کومه ژبه باندې چې هغه د محکمې رسمي ژبه ده په هغو دای نه پوهېدل، یا د ژبه بل رقم وه مو قاضیان نه پرې پوهېدل، نو دی کولی شي چې ترجمان ونیسي. نو ترجمان نیول هم د ده حق، نو دا د وکیل یوه خبره. بله هم که پیر اضافه کړم، وکیل که چېرته د خپل په واس کې پوره وه، خپله په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي، او که چېرته پوره نه وه، دته باید دولت خپله وکیل ونیسي. دا دولت د دولت په حساب باندې د لپاره بوت وکیل تعین شي د دسیو ورقه تیار اوراق ته بوت لاس رسای ولري د دسیو اوراق لاس رسای ته حق وي داس نه چې دسیه یوزي د بوت لاس رسای نشي ورته بوت لاس رسای ولري او د پوج د مو دسیه ده او په دې کې د مسول ذکر شوی او بل په علانی ډول بوت د دې شخص یا د اشخاص او محاکمه تر سره شي خلک پوج چې د محکمه په یعنی عادل محکمه شوی ده کنه شرعی محکمه کوم شخص جرم تر سره شوی دغه مطابق جزا ورکړ شوی ده او کنه په محکمه کې باید حضور ولري محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط او د دوی حق باید محکمه کې حضور ولري آخر خبره باید د ده خپله حق دی چې آخر خبر په آخر کې قاضي صدای وکولی شي آخر خبر وکولی شي د شهود د جرح حق وکړي شهود جرح کولی شي د قاضي څارنوال ده خپله دی رد کولی شي چې نوموړی قاضي د ما سره په دې مسئله کې خیانت کړی یا په دې کې په اسات لی یا زما سره ظلم کوي یا څارنوال چې سندونه پرې راوړي دی کولی شي چې قاضی یا څارنوال هیسته که موضوع څخه نو همدې ته ورته نور حقوق هم شتون لري چې ده ته باید ورکړل شي او دای د هغو څخه باید استفاده وکړي
په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي
ګوره د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري پر مختللو هیوادونو کې هغوی حقوق منظم ډول دوی ته ورکول کیږي یو څه د دوی په روحیاتو کې بدلون راغلی دی هغو د پاره په منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی دپاره کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوي وي هغه هم په صحیح ډول هغو دپاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوي شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نه لري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په سترګه کتل کیږي ورته ویل کیږي دا مجرم دی دا ولست دی هغه چې د دې په ځای چې اصلاح کې هغه نور هم د یعنی جرم ته سوق کوي نور یې محسوساتي کوي کله چې خوشی شي د بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې باید نیک رویه وشي دا اصلاح شي ځکه دا یو مریض شخص دی نو د مریض شخص اصلاح باید منظم او ښه شکل تر سره شي چې هم دای په محبس کې اصلاح شوي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم حمایه شوي ټولنه په اوس وخت کې یا په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نه شي او نوموړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي دا یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کیږي دې سره په دې ډول هم ظلم ترسره کیږي او ظلم کیږي او نور هم مختلف موارد شتون لري
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوئ البته
ګورئ مو په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شای په لومړي سر کې وجود لري تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم هغه حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د هغو دپاره شتون لري دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري خو دوی ورته قایل دي دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوق لپاره قایل یا دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیان لپاره ورکوو
حضور صاحب په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیان لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی د پاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې خپله د مدني او سیاسي حقوق په نړیواله اعلامیه په څوارلسمه ماده کې چې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوي ده او همدارنګه د بشر حقوقو د خپلواک اعلامیه په مختلف مواردو کې دوی دپاره وړاندوینه شوي ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي لومړی کله چې مثلا یو شخص
بیگناوی هغه دوی توقیب یا ونیسی هغه باید خوش هیکلی چې د مدنی او سیاسی حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسم ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده او د انساني کرامت ساتنه د باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي او بل کله چې محاکمه کېږي یو متهم شخص این دست خباد اجباری اقرار وانه خستل شی و دی تایی شکنجه نشی دی محبس به دور که او هم دارنگ کمتور چی پا دباندی پوری شویده کمتور چی دتا پدای پا غباندی نیول شویده دی مدنی و سیاسی حقوقو دی اعلامی پا سوار لسه مادی پا اساس باندی غز خباد خبر کرد شی چی تا با دی تور باندی نیول شویده او بل دای باد بی وقت پلواکه او به پلاو محکمه که دای محاکمه شی دی بشر حقوقو دی لسم یو لسم ماده او دی مدنی و سیاسی حقوقو پس ور لسم ماده که دی تکیت اشاره شویده او دای باید پلند موده که کن وقتی ولکی باید زر تر زر نماول شخص محاکمه شی چی دی مدنی و سیاسی حقوقو پنه ماده که ور تا یادوانه شویده او کم گواهان که در مقابل که گواهی ورکوی که اولا چیده پاسانه سره غررت که او دای دیجبارن حق لری دای با دیجبارن گونیسی او دی خپل زان لپر شاهدان راولی که پس والا سامانده که در موضوع تشاره شویده او بل دی یو جرمی که در سره کرده برخی دای محاکمه شای باد بیاد او جرم پا دماغ پا جرم بانی باد بیا محاکمه نشی نو او بل پزندان که دو دی پاره باد منظم حقوق شتون ولاری دای شکنجه نشی الدب منظم دول دی حقوق و قواعد پا نظر که نیولو سره دای پا منظم دول پا خش شکل باندی زندان تیر
دیر منن اصولو سیب کورودان قدر مناوریدون کو تاسو د نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه د غړی او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه اوریدي دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مړاندې کړه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بدرانه چوپړ کې ازریګم تاسو ټول په لاس بارم الله ممل شاه خاده او بریالي اوسئ
پیسوں